دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې غړي کې د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د جامو په اړه نوې ضابطې، د احتساب پر قومي ادارې د جانبداري تورونه، او په جنوبي وزیرستان کې د ځنګلونو پر وهلو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه، شننې او تبصرې هم درته لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیر څخه واوري.
د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان په صوبه کې د پونتونو انتظامیه ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ عملی کولو ویل دي. د ولسمشر بایدن انتظامیه به د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت په چارواکو هغه بندیزونو ته بیا کتنه کوي چې امریکا ورباندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د پلټنو له کبله عملي کړي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرو ونې د چوکې سنبالولو نه وروسته په وړومبي ځل د خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر شاه پرمان په صوبه کې د پونتونو انتظامیه ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ عملی کول ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې د مانسهري پونتون لوړان دی پس د کوونکو استادانو د یو خاص رقم کالیو په غاړه کول لازمی ګرځولي او د جنکو په ډول سنگاري بندیزونه لګولي دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د چارسدی د باچا خان پونتون ویان عبدالحکیم ویل چې د گورنر په حکم د الکانو جنکو د کالیو او کړوړو په اړه ځنې سپارښتنې تیاری کړې دي چې زر د پونتون د سینټ لخوا منظوري شي. ولخوا د پونتون زده کوونکو مشالیډو سره په خبرو کې د بندیزونو مسترد کړي دي، غوښتنه کړې ده چې گورنر د داسې کارونو په ځای باید د پونتونو مالی ستونزې هواري کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د سینټ انتخابات د سرګند ووټ له لارې کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شبلی فراز د غونډې نه وروسته یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت د سینټ انتخابات په پاک او شفافه توګه کول غواړي، نو له دې کبله باید دا د سرګند ووټ یا لاس اوچتولو له لارې وشي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به د دې لپاره پارلمان ته د یو آئینی ترمیم سوید وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د سینټ د انتخاباتو د پټ یا سرګند ووټ له لارې د کولو په اړه ولسمشر له سپریم کورټه د یو صدارتي ریفرنس له لارې لارښودنه غوښتلې ده، خو عدالت ورباندې لا فیصله نه ده کړې. د ولسمشر بایدن انتظامیه بعد د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت په چارواکو هغه بندیزونو ته بیا کتنه کوي چې امریکا ورباندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د پلټنو له کبله عملي کړي وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو بیان د جنوري په 26مه د آزاد اروپا راډیو ته د یو ایمیل له لارې ویلي، سره د دې چې دوی د افغانستان او اسرائیل او فلسطین د حالاتو په اړه د نړیوال عدالت د هلو ځلو سره متفق نه دي، بیا هم لکه دوی چې خپل راتلونکي ګامونه ټاکي، نو دې بندیزونو ته به بیا سره پوره کتنې کیږي. د ډانلډ ټرمپ انتظامی تیر کال د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت آی سی سی دغه چارواکو پر ضد اقتصادي او سفری بندیزونه منظور کړي وو، چا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلټنې ترسره کړې وې. امریکا په ټریبونل تور پورې کړې وو چې د پلټنو په اجازه ورکولو سره د امریکا لقامي حاکمیت سرغړونه کړې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره ونې د چوکې سنبالولو نه وروسته په وړومبي ځل د خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره خبرې کړې دي. نوموړي د جنوري په 26مه ټلیفون له لارې په دې خبرو کې د کرملین د بندي شوي ناقد الکسی نیوالنی سره د سلوک او د کرایمیا ټاپو وزمې په روسیا د ورګډولو په ګډون د کرملین په ځینو حلو ځلو خپل فکرمندي ښودلې ده. خو دواړه مشران د وسلو په قابو کولو سره متفق وو او را روانه میاشت د نوي سټارټ د لوزنامې په بیا تازه کولو رضا شوي دي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او پوټین د وسلو د قابو کولو د نوي سټارټ لوزنامې تر 15 کلونو غزولو لپاره د دوړو هیوادونو پر رضامندۍ خبرې کړې دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دوړو خواو د لوزنامې د غزولو په اړه سفارتي معلومات شریک کړل. د لوزنامې میعاد د پرورې په 15مه پای ته رسی. په بیان کې دا هم راغلی چې دوړو خواو د ایران په جوهري لوزنامه کورونا د وبا او اقتصادي موضوعاتو خبرې کړې دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري.
د
د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبا کې د پوهنتونونو انتظامیه ته د سیمې د کلتور او مذهبي اقدارو سره سم د جامو اغوستل ویل دي، خو زده کوونکو د دې کار مخالفت کړی دی.
کله چې هغوی ته د کور نه څه ایشونه په یو قسم لباس باندې، ماته نه لګي چې په یونیورسټي کې چاته اعتراض کول پکار دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د احتساب پر قامی ادارې نیب تور پوری کړی چې وایز د سیاستوالو د بدنامولو هڅې پیل کړي او پوځي افسرانو او ججان ته څنګه وایي. په دې اړه د چارو یو شنو کی وایي،
صرف هغه کسان دیرا ټینګی چې پچا باندې چا د وجه د حکومت مشکلات را جوړیږي هغه کسان دغه کوي.
اخوا د سویلی وزیرستان خلک وایي هلته له اوږدې مودې راهیسې د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول روان دي، خو انتظامیه څه نه ورته وایي.
څلورې میاشتې نه چې کوم دغه کټایي ډېرې شوې دو دغه میزو پولیس ولته هم حویلي دي، نورې ادارې ته هم حویلي دي.
پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پر ویب سټ زموږ پته ده www.mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري، نو خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نوم ځانګړی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه لارې هم تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبا کې د پوهنتونونو انتظامیه ته د سیمې د کلتور او مذهبي اقدارو سره سم د ډریس کوډ یا جامو اغوستلو عملي کول ویل دي. د شرسي د باچا خان پوهنتون وایند وای په دغه اړه سپارښتنې تیار کړې دي چې ډیر ژر به د پوهنتون سینټ منظور کړي. بل خو ځکه کوونکو دا بندیزونه مسترد کړي او غوښتنه کړي چې داسې کارونو پر ځای د گورنر د پوهنتونونو مالی او انسانی ستونزې هواري کړي. نور حال د سراج ظهیر پر راپور کې واوري.
د منصری د ازاری یونیورسټي نرسو د چارسدی د باچا خان پوهنتون انتظامی هم د زده کوونکو جنکو او هلکانو پتنګو جامو چپلو پخپو کولو، پتنګو پتلونونو او شرټونو اچولو، د هلکانو په غټو ویښتانو پریښودلو او د جنکو په سینګار او د غټو غټو پرسونو پر راوړو د بندیز لپاره سفارشات تیار کړي. په سفارشاتو کې ویل شوي چې هلکان به ساده جامې او واسکټ اچوي او دارنګ به جنکۍ د ساده جامو سره بورکا یا ابایا اچوي. د باچا خان پوهنتون ویان عبدالحکیم د جنوري په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وی دا سفارشات یې د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان په حکم تیار کړي او ډیر زر به د پوهنتون په سینډیکیټ غونډه کې د دې سفارشاتو منظوري ورکړي شي.
د دې خبرې سفارشات جوړ کړی شو فیمیل سټوډنټس، بلکې میل سټوډنټس او د ټیچر لپاره رولز ریګولیشنز جوړ کړی شو چې په هغه کې کم قسمه جامې د کلتور او د کلتور نه علاوه مذهبي زمونږ چې کوم فرایز دي د هغې مطابق کوم زمونږ جامه ده دا غي په باره کې خبرې تر شوې دي. د دې نه صرف دا سفارشات تیار شوې دي چې په دې کې دا چې دا یونیورسيټي خپل ځان نه اقدامات نه دي چې شوې، بلکې دا د خیبر پښتونخوا گورنر دا غي طرف نه یو احکامات جاری کړی شوې چې هر یونیورسيټي د کلچر او ثقافت مطابق په خیبر پښتونخوا کې د ټول چې د سرکار جامعات یونیورسيټي نه دي دا غي لپاره لباس مختص کړی شو، داسې لباس چې هغه زموږ د ثقافت نه خلاف نه وي.
بل په لور د باچا خان پوهنتون زده کوونکو دا فیصله رد کړي او دوی ته په جوړ دا فیصله منظور نه ده. د یاد پوهنتون یو زد کوونکی هینا پدی بندیزونو مشال ریډیو ته وی
یونیورسيټي کې چې کوم دینو مختلف قسم کې پابندیاں چې کوم دینو راغلي دي، د سټوډنټس د گیټ اپ حواله سره، د غي د ډریسینګ او د غي د ایون شوز حواله سره، نو دا چې کوم دي زما په خیال نه دی پکار. اول چې یونیورسيټي لیول ته کلی یو سټوډنټ اورسي نو هغه بیا میچور شي، کله چې هغه ته د کورنا څه ایشو نه په یو قسم لباس باندې، ماته نه لګي چې په یونیورسيټي کې چاته اعتراض کول پکار دي. او بل دا چې هر کس چې کوم دی نو دا خپل یو شاد فیملی بیک گراوند دی، هغه به هغه سي کپڑے اچي کم چې هغه افورد کولی شي.
همدارنګ عباس خان نومي زده کوونکی مشال ریډیو ته وی داسې بندیزونو لکابل بدوی نړۍ ته تنگ نظر ښکار شي، نو باید چې دا بندیزونه ونه لګول شي.
دا خو نه کالج دی نه سکول دی چې لکه دوی داسې بندیزونه لګي په یونیورسيټي کې. په یونیورسيټي او فنی کنا چې طبقه لکه څنګه ډریسینګ کې څنګه شوز چې دا خو لکه دوی ته حق ته حاصل کنا سټوډنټانو ته نو دا نه دی پکار چې لکه دوی داسې بندیزونه ولګي په یونیورسيټي نو کې. لکه وسی یو فیمیل لازی د کورنر روزي هغه څنګه ډریسینګ چې هغه دا غرور مینی دا غ پلاری مینی چا غوی و تسنوی نو لکا دا وی سی لکا سکار دی چی بدی بانی بندیز لگئی
ذکر دے تروانی میاشت پش پگم نیٹ دا منسیری پا ہزارا پہنتون کی ہم انتظامی دارنگ بندیزونا لگا ولی وو کم چیز دا کون کو مسترد کڑی
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شوې ده د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
سمجھا مشال ریڈیو خاوری او مشال ریڈیو په پلان کې لري چې د راتلونکو میاشتې یعنی فبروري له لومړۍ اونۍ راهیسي ستاسو لپاره یو شمیر نوي ځانګړي اونیز خبرونه وړاندې کړي اواز د پاکستان د سیاست پر لور د پاکستان مسلم لیگ نوند ګوند یو مخکښ او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د احتساب پر قامی ادارې یا نیب تور پوری کړي چې سیاستوالو د بدنامولو هڅې پیل کړې دي نو موږ زیاته کړې باید سیاستوالو په څیر له ججانو بیوروکریټانو او پوځي افسرانو هم د درغلي پښتنه وسی اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره نیب اداره کاروي حکومت وایي چې نیب خپلواک اداره ده او نیب هم ادا کوي چې د سیاستوال یا سیاسي ګوند طرفداري نه کوي په دې اړه نور تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلی چې د نه په عدالتونو کې د سیاستوالانو په سیر دی لججانو بیوروکریټانو او جنرالانو هم پختنی وشي خاقان عباسی د جنوري په شپږشتمه په اسلام آباد کې د احتساب عدالت بهر رسنیو ته ویل چې په سیاستوالانو د درغلي حکومتونو لګول کېږي هغه په هواد کې د سیاست ناکامه کولو یو حسدا
جو انتخاب کا ادارہ سمجھا جاتا ہے آج وہ خود قابل احتساب ہے
د احتساب چکما ادارہ گنل کی گی د ہغیلن پخپل احتساب کار دے کمی په هیواد کی د احتساب خبر کو نو باید د براٹ شیٹ ټول تفصیلات ولست پر داګه کل شی گنی پدی عدالتونو کی کیسونه دروغ دی کد براٹ شیٹ د کیس انصاف کی گی نو بیا با د نیب درې مشران جیل نو تورزی پدی کی د پخوانی فوجی عامر پرویز مشرف نوم راضی باید هغه جیل ته واستول شي د نیب د پراسیکیوټر جنرال نوم راضی او د براٹ شیٹ په معاهده د هغه لاسلیک موجود دی د نیب د چیرمین په بیانونو کې تضاد دی خو څوک ترې پوښتنې نشي کولی د دې هیواد سیاستوالان وایي چې په عدالتونو کې دې کیمرې ولګول شي او د پاکستان ولس ته دې وښودل شي چې کومه درغلي شوې ده
د برتانی د یوې کمپنۍ براٹ شیٹ په کیس کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي د تحریک انصاف په ځنو چارواکو د درغلیو او د تحریک انصاف ګوند هغه بیا په مسلم لیگ نون د درغلیو تورونه پوری کوي د پاکستان د ځنو رسنیو تر مخه کابینه د براٹ شیٹ د کیس ته پلټون لپاره د کمیشن جوړولو منصوري ورکړي او دنیا نیوز چینل بیا لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د دې کیس ته پلټون ویلي دي د مسلم لیگ نون ګوند مخکښ شاهد خاقان عباسی دا خبره لاغرستو کړي چې د ګوند او د ځنو نورو اپوزیشن پارٹو مشران اغڑی دا محل د درغلیو په تور په جیلونو کې دي او په ځنو بیا یوازې مقدمه روانه دي په پاکستان کې وړاندې هم د مسلم لیگ نون ګوند د حکومت پر محل د پیپلز ګوند او ځنو نورو ګوندونو د مشرانو د احتساب خبري شوي دغه سي د پیپلز ګوند د حکومت پر محل بیا له مسلم لیگ نون ګوند او ځنو نورو د درغلیو پښتني شوي دي خدا چې په پاکستان کې د روان احتساب تر شا عوامل څه کېدای شي په پی خبر کې د ډان وسپانی یو مشر اسماعیل خان وایي چې د حکومتي غړو پر ځای د اپوزیشن خلاف د زیاتو کاروایانو کې دولوجې د نیب اداره تر شکونو لاندې راغلي ده
تو احتساب چې کوم دی هغه خو د نېشنل اکاونټبيليټي اورډیننس راغلو نو دا غي په دغه کې خو احتساب عمل د دې لپاره شروع شو د مشرف په وخت کې کم سیاستدانان یا څوکم داسې روډ رتبه افسران چې چا رشوت اغستي پیسې ناجیزه طریقې سره جوړې کړي پاکستان کې او د پاکستان نه بهر مخالف ګوندونه غي دا وایي چې دی په نخښه کیږي چې تر اوسه پورې کوم ثبوتونه او یا خبرې مخې ته راغلي دي هغې نه خدا خبره واضح کیږي چې نیب یو بې طرفه اداره په توګه باندې خپل تشخص د لاسه ورکړی دی متنازع شوی دی په دې وجه باندې چې صرف هغه کسان دی راټینګی چې په چا باندې چا د وجه د حکومت مشکلات را جوړیږي هغه کسان دغه کوي. مطلب دا نه دی چې هغه کسانو باندې چې کوم تورونه لګول شوي دي یا به غلط وي، کیدی شي چې صحیح، چونکې د کوم طریقې سره چې دا ټول پروسس روان ده د هغې په وجه باندې خلک په دې ویلو باندې مجبور دي چې د نیب د طریقه کار او د نیب د قانون حفاظ په هغې باندې ډېر نیوکې کیږي او دا نیوکې بې ځایه نه دي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوالان د تیرې سمودی راهیسې دا تور هم پوری کوي چې له پوځي افسرانو د درغلیو د تورونو په اړه پوښتنې نه کیږي او نه د هغې پر ضد کومه کاروایی شوې. خو پخوانی پوځي افسر ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي چې په پوځي جنرالانو یا نور افسرانو د درغلیو په اړه د لګیدلو تورونو پوځ په خپله پلټنې کوي.
یہ جو فوج ہے نا وہ اپنی خود کی انٹرنل انکوائریز بھی کرتی ہیں، اگر کوئی
فوج پخپلو اداروں کی دننا پلٹنی کوي، کبرچا تور ولگی نو پخپل پلٹنی کوي او بیا یو اصولی اقدام کوي. دغه سپوز سزاگان هم تر خپل قانون لاندې ورکوي. نیب ادارا پر فوج نه لاگو کیږي او دوی ته د ججانو او فوجیانو دومره کیسونه هم نه دی ورغلي. وړاندې د بحری فوج پر یو مشر او دغه سي نورو فوجي افسرانو الزامات لګیدلی وو، خو پوز دغه خلاف پخپل کاروایی کړی ده.
سمند وړاندې وزیر اعظم عمران خان د نیب ادارې ستاینې کولو سره ویلي وو چې نیب اداره د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې خپلواک ده. نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له ایست سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او هم داراس مخالفت یې هم نه کوي. اقبال زیاته کړې د درغلیو ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د ایچا تر فشار لاندې ناراضي.
دنیا په وجود کې راغل لدمن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اتم سو یا پورر شو یا ستن کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره شو د ور باندې مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شدي دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
خلی علاج دي. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
تمشال رادیو اونیز خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمې بجې او هر سه شنبه یا نه د مازګر پر درېنې بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو پر لور د جنوبی وزیرستان خلک وایي د تیر څلور میاشتو راهیسې دغلته د ځنګلونو غیر قانوني پرې کول پیل شوي دي او هره ورځ ترې په زرګونه ګاډي لرګي بهر ته روان دي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر وایي د ستونزې خبر دي او په دغه اړه د متعلقه چارواکو سره خبرې هم کړې دي. نوموړي زیاتوي په سیمه کې د ځنګلونو د څانګې په قوي کولو کار پیل کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د شکای اوسیدونکو نور سلام د ځنګلو وهلو په باراکښې مشال ریډیو ته وویل
هغه چې کیمو د میزو جنګلات چې هغه ډېرو بدرې ته کټ کېږي څلورې میاشتې نه چې کیمو د دغه کټایي ډېرې شوې دو دغه میزو پولیس خوله ته هم هویلي دي، نورې ادارې ته هم هویلي دي. په دغه سړک باندې وریدا خو بله لار نه چې دغه خامرنګ لار شوه ګورګوره شوله په دا باندې د شپې درې میرې دي خو بیا خلک وویني دغه سره خواره مکمات سي ملاو شوې دو د خامرنګ په لار باندې په زرینه ګاډي درې.
نور سلام دا هم یای چې وزیر اعظم عمران خان د سویلی وزیرستان دورې په وخت په سیمه کې د زیتون بوټي لګولو خبره کړې وه، خو حاضر وخت په سویلی وزیرستان کې د نورو قیمتي بوټي وهلو مخنیوي دارا توقی
لکه عمران خان چې روغلی دغه دوله ته وویل چې تاسوته ټینګ روغله چې دوله ته تاسوته زیتون ونې ولګوي چې مې دغه درغې ونې کټ کوي برینه وینه مکمل صفه کړې. د جنوبي وزیرستان کې د جنګلاتې چې کیمه کټیې راونه شوې دو فوراً تام چې ونه کودانی مسجد علاقات پز دغه ورګه شوی دی. د میشته عمران خان چې اعلان نه کو بیاغه ته مقصد خو میشته خامه خده دغه روکتام څو طریقات جوړه ګو.
عرفان وزیر یی چې د زنګوزو نشترو او د چړې قیمتي ونو کټای لاګیا دا او مقامی تنظیمیا سترګې په پټه کړی دی.
کیم ظلم شری دی دونه د جنگلات سره دغه ایته حد نشته دی. بدل شته میشته د مکمل ولا وسری عربسه او خاصې په ترازی اره لکه زنګوزای شو نشته تارشه دا غوړونه ډیره وای ډېر ډېر زیاته وای دول افغانستان تدریمی دول په خروال باندې بیا خرچېږي.
مشال ریډیو چې د ځنګلو وهلو په باراکشه د سویلي وزیرستان انتظامی مشر کمشنر یایا خونزاده سره تماس ونیولی د هغوی ځواب په دا رنګ و.
چونکه هر طرف ته زمونږ د فدرل ګورنمنټ او د پروینشل ګورنمنټ ځوان دا راغلی چې زر پلانټیشن دی شي په چونکه دا نیولی اوپن ایریاز دی د ساوت وزیرستان او دغه د فارست ډپارټمنټ او پولیسینګ انفراستراکچر لا سره پراپرلی نه ده بل شوی نه دا زمونږ نالج کې راغلی ده چې سیکټري صاحب په نالج کې هم ده. د دې باندې پرون زما چې سیکټري صاحب سره خبرې شوې دي او فارست ډپارټمنټ اوس خپل ځان سټرینګتن کوي لګیا دی هلته وی آر ټراینګ چې دا شیز دی کم نه کم شي او ځکه چې دا یو ډېره زیاته د قوم بلکې د ملک نقصان روان دی.
کمشنر یایا خونزاده دا هم وویل چې د پاکستان فوج د ځنګلو محکمې او پولیس په مرسته او په سویلي وزیرستان کښې د ځنګلو غیر قانوني وهلو مخنیوی و زر وکړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ ښاغله مشال ریډیو څخاوري له جنوبي وزیرستان ځو اوس د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه ټوچي خوړ پورې غاړه اوسېدونکو په سیمه کې د ړنګو سړکونو او پلونو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی وایي د مودو له انتظار وروسته ورته پل منظور شوی دی خو تر اوسه ورباندې عملي کار نه دی پیل شوی. مظاهرچیان زیاتوي چې د خوړ پورې غاړه لکونه خلکو د میرامشاه سره رابطه پرې شوې ده او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
د میرامشاه ټوچي خوړ پورې غاړه سیمه اوسېدونکو تیره ورځ میرامشاه پریس کلب مخه ته احتجاج وکړ. غوښتنه یې کوله چې حکومت ته زر د دوی لپاره منظور شوی پل باندې عملی کار پیل کړي. مظاهره کوونکي وویل او یا کلونو نه یو غوښتنه وه چې په خوړ دې ورته پل جوړ شي. نن چې منظور شوی نو د ټیکادارانو ترمنځ په جنجال دی. د دوی منصوبه د ځنډ ښکار ده. د ټوچي خوړ پورې غاړه خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې په خوړ کې اوبه زیاتې شي نو رابطه یې هم له میرامشاه بازار سره وشلېږي. د میرامشاه بانډې کلي اوسېدونکي ملک صفي الله مشال ریډیو ته وویل چې پول یې منظور شوی خو د ځنډ ښکار دی. که پې عملي کار پیل نه شو نو احتجاج به وغځوي.
دا فرمان احتجاج دا صرف یو مطالبه وا او تقریبا 70 سال نه سره پلګیای غاوشی منځری خو سه قسم کنستراکشن چار نه دو پښوی نه پسټټ کیږي. د پول دیواجه میژ دې کیم پتاي پر خلک دی انغر بابر بانډا ندیم کوټ پلنګزای خوځیای ډېر زیوتا بوتی په پرتا دوی ته ډېر زیوتا کلی پچ پکې مور سه پروشي پاور دې میژ بچون سه پکې تا نشیت لای پاور دې میژ بیمورون صحت مند چې سمرا میژ ترانسپورت تا ټول باندې ویلې چې په ډېر دا دې په ډېر زیوتا سی پدا میژ نه پتو تا پټه کا نوم کې میژ نه خپل ټکی غوړي میژ دې پلس سره چار دو پتا پلا باندې دا زر نظر چار شری شي.
شیر قادر خان وویل په احتجاج راوتی یوازې پول غواړي. پلارنی کای پیس پینګری شول خو پول یې جوړ نشو.
میز پل کاج دی حکومت نه خام خا غوړي دا وکلی دا میزر وتلی خام خای غوړي ولې چې دا وکلی په دغه پل کې لوندې میز نه سکولی نه په دې باندې پوتې دی میز نه ټکانی نه په دې شي باندې پوتې کلا چې دا په مستی شي دا کی ذات چی باقی کاش میز نه ارت شي پوتې دی په دې باندې.
د احتجاجي او بل ګډونوال سید ال خان وویل چې د ټوچی خوړ پورې غړه خلک تګ را تګ نشي کولی په یخنۍ کې په خوړ پورې کېدلی نشي.
وکلی دي خو وکلی نه الوازه ویان چې نیم وزیرستان په دا پله باندې بدېږي مړه وشي او په تخې تاسې یک مشته نشي تللی چې بیمرون به وي که سمدو په ځای به باندې ګډول دم ردیو ته سړې وي په ژمي شه د شپې میاشتې چې دغې ته پشانه ورلګېږي ای بانی نه میرمشاه پرې تګ ته زه نه وم خفه که سمدو بیا د میرمشاه نه ای بونډې تک ته خپا وم وویل چې په دلیارې شو خو بلو جپو وي د بغه سړې دي تېره شپه وي په کیم ځي ورګډېډه څرنګه وسې قسم قسم تکلیفات دي دغې شي مشته ټنډریا شوه ده هر شی شوي دي خو سټې سره په باندې وخښتلې د عوامې شاید عدالت ویلې د امره په اوږدې کړله په چارواچې عدالت زر کې فیصله وې تاسو نو کړي وای.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاید علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې په یاد پول باندې د دوه فریقینو ترمنځ په های کورټ کې کیس روان دی. دوی ایف ډبلیو یعنی د فوز انجینیرینګ شعبه ته د یاد پول کار حواله کولو لپاره کیس لیږلی چې د دوی په نگرانی کې په یاد پول باندې زر عملي کار پیل شي او د ټوچي خوړ پورې غاړه خلکو دغه ستونزه حل کړل شي. د ټوچي خوړ پورې غاړه ګڼ شمېر کلي آبادي چې لکونو آبادي لري په یاد خوړ باندې د پول منظوري یو نیم کال وړاندې شوه، خو لا هم په کار پیل نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
از مشغله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د باجوړ پر لور. په داسې حال کې چې د لوی سم او نواپاس ترمنځ پر سړک کار روان دي، د باجوړ ولسوالۍ چې باید حکومت دا لاره پرانیسته وساتي. خلک وایي چې دوی نه یوازې دا چې کونړ ته خپل سامانونه نسي وړلای، بلکې د هغه ځای خپلوان هم د لارې د تړل کېدو له کبله پر تورخم پر تګ را تګ مجبور دي او د ستونزو سره مخ دي. برخه د باجوړ انتظامیه وایي چې د سړک ډیره برخه کار یې سرته رسیدلی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
په باجوړ کې د لوی سمنا تر د نواپاسه پورې لوی تجارتي سړک نږدې ده چې د تګ را تګ لپاره تیار شي، خو د باجوړ خلک وایي تګ را تګ به هله ممکن شي چې د پاکستان حکومت کونړ ته د نواپاس لار هم خلاصه کړي. دغه لار په اول وار جوړیږي او د لوی سمنا په چارمنګ او مټاک نومې سیمو وتلې ده. تیریدونکي به کولی شي چې هم په راتلونکي کې په دغه لار د افغانستان کونړ ولایت ته کاروبار هم وکړي او د خپلو خپلوانو کره یې راشه درشه هم بحال شي. دغه لار څومره زړه ده او اوس چې د تیرو 15 کالو راهیسې بنده ده، نو د باجوړ د خلکو غوښتنه څه ده؟ مولانا خانزیب د ناوګۍ اوسیدونکي یو کاروباري دی او څېړنکار هم دی. مشاد رډیو ته دغه سوالونه داسې جواب کړل.
خود نو پاس لارو دا د ملکند ویجن د سوات د دیره د باجوړ او د مومند د ډیرو سمو د افغانستان په لور یو ډیره تاریخي لار و. به دا لار یوازې د افغانستان سره نه، بلکې د منځنۍ اسیا ته به زمنګ د زورګونو کلون نه پدی باندې قافلې تللې، د وخانو قافلې، د قشرو قافلې، بیغه مشرقي یورپ ته رسیدلې ده. پدی باندې به چې څومره هم د خوراک ضرورت سيزونه د دی لور نه بملل شو، د افغانستان لور ته به شکم څه ارزان او هغه براول شو، د تیرونو تجارت بکیدلو. نو دا لارې دې په سم د سیتو غ باندې ازادي کی د تجارت لپاره اسانتي دې خلکو د ورکی
د نواپاس او غاخي پاس باجوړ او په محمود کې د ګوسړی کنده او ګورسل لارې هغه وخت بند شوې چې کله د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوس اپریشن شروع شو. عسکري ځواکونه د پولي خواته رسیدلي او د افغانستان سره د تګ راتک او کاروباري لارې بند کړې. په باجوړ او محمود کې په داتیر دوه درې کال کې په پوله ازغن تار هم لګولې او اوس چې یو څوک له باجوړ او محمود نه هغه غاړي او یا له کونړه دی غاړي تک راته کول غواړي، نو په یو دروازه به راشه درشه کېدی شي او بل د شاړو غرونو هیڅ یو لار نشته. همدا لارې وي چې د محمود سالارزو او ساپو عزیزان به پرې د غم خادیو لپاره هغه غاړي او یا بیا دی غاړي راتلل. نو محمد بلال یاسر د باجوړ اوسیدونکي دی او د مشال رډیو ته وویل چې که اوس یو څوک تک راته کوي نو د ډیر مشکل سره مخ کیږي.
او ډیر غټ مشکل دی، څوک چې په غم خادی لذي نو هغه د باجوړ نه تورخم باندې راتاویږي، او کداغ ځینې څوک راځي نو هغه په تورخم راتاویږي، ډیر د مشکل سره مخ دي. ولې اوس نو پاس ته دغه لاره جوړه شوه، دغه غاخي پاس لارم اتلو راتو قابلیت ده. د دې زیاده خلکو هم دا خواهش ته نه کده لارې کولاو شي، خلکو ته ډېرې اسانتیا وې راشي. د تجارت سره سره د دې خلکو چې کوم د مړي ژوند دي مسائل دي او د تګ را تګ رښتې دي غو بیا ام ژوند شي.
د باجوړ د کمشنر انتظامی د چارواکو سره خبرې وکړو، نو دوی وویل چې د لوی سمنا تر د مټاک او اصغر کلینومې پوری دغه سرک ډیر پراخ او ښکلی خو جوړ شوی او ممکن ده نور لار هم ډیر زر جوړ شي. خو د سرحدي پولې هغه او دې غاړې په تګ را تګ څه ونه ویل. نو بیا مې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي او د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
داس یو خبره راغلی ده چې کوم هغه د دهشتګردۍ یو لیر او یا د سکیورټي لحاظ سره په هغه همکار کېږي او د افغانستان سره چې ان شاء الله تعلق برابري دغه سره ښه تعلق وي، نو دا لارې به هم کولاوي او دا لارې به ان شاء الله داسې چې دا به رسمي توګه بدل ته د دې ځینو کې خیری تجارت کېږي، نو موږ ډېر خوشبینه ان شاء الله ډېر زر به قوم خوشخبری واورو.
یاد دوی چې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی محمود خان لخوا بیا بیا ویل شوی چې ډیر زر د دغه لارې مخ خلاف شي، خو لا هم نه دی خلاف شوی. البته د باجوړ ولس خوشبینو چې ګنې هر کله که د نواپاس پورې سرک جوړ شو نو ممکن ده دغه لار هم ورسره خلاص شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
۔ زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سي پر ویب سټ زموږ پته د www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. شاهین بنيري به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان په صوبه کې د پونتون انتظامی ته د مذهب او کلتور سره سم ډریس کوډ عملی کول ویل دي. بلخوا د پونتون زنوز د کوونکو مشالې ډو سره په خبرو کې د بندیزونو مسترد کړي دي او غوښتنه کړي ده چې گورنر د داسې کارونو په ځای باید د پونتون مالی ستونزې هوارې کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د سینټ انتخابات د سرګند ووټ له لارې کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې حکومت به د دې لپاره پارلمان ته د یو آئینی ترمیم مسوده وړاندې کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د چوکۍ سنبالولو نه وروسته په لومړي ځل د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. نوموړي د جنوري په 26 د ټلیفون له لارې په دې خبرو کې د کرملن د بندي شوي ناقد الکسی نیوالنی سره د سلوک او د کرایمیا ټاپووزمې په روسیا د ورګډولو په ګډون د کرملن په ځنو هلو ځلو خپل فکرمندي ښودلې ده. د ولسمشر بایدن انتظامیه بعد د جرمونو د مخنیوي د نړیوال عدالت په چارواکو هغه بندیزونو ته بیا کتنه کوي چې امریکا ورباندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د پلټنو له کبله عملي کړي وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت یې ویان د جنوري 26 د آزادې اروپا راډیو ته د یو ایمیل له لارې ویلي چې سره د دې چې دوی د افغانستان اسرائیل او فلسطین د حالاتو په اړه د نړیوال عدالت د هلو ځلو سره متفق نه دي، بیا هم کله چې دوی خپل راتلونکي ګامونه ټاکي نو د دې بندیزونو ته به بیا له سره پوره کتنه کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو خبرې دی چې شاهین بنيري وړاندې کوي. سموږ لمشال رادیو خبرې اوس زو د افغانستان په اړه د راپور پر لور. د امریکا د خزانه وزارت ویل دي چې د القاعده شبکه د 2000 کال راهیسې په افغانستان کې پیوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونه دوام ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت د هیواد د دفاع وزارت لورپړی پلټون کې مفتیش ته په ولیک کې دا خبره کړې او لیکلې دي چې د ځینو پرتنو په ځواب کې د جنوري په 14 نیټه استول سی او په دې کې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت څخه معلومات ورتل سی. په دې لیکم درس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی ده. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلی چې طالبان له القاعده سره لا هم اړیکې لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل حق ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړي کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده لا هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خاغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبهه‌کار هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوی ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی الانن پریکونی اعلان کړي چې څو هغه تفاهمنامه چې د امریکې او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپریږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوالو طالبانو د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ورځ تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
د افغانستان ولسمشر د نړۍ له وتلي بشرپال او بلیونر بل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره د پولیو یا ګزان مخنیوي پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې دي. د پولیو د مخنیوي د 2020 کال لومړی کمپاین تیر اونۍ په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول پلان شوی و، خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین بې برخې پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال سالم محمد سالی راکوي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزړن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 کمپاین کې چې د مرغوم یا جدي پر 9 پیل سو نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو ترڅنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزړن پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل
دوره هم د څرګنده کړ چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ سو برابر وي.
ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم بحث وشو.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شپږ پنځوس مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړۍ میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزړن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې دوی د ګزړن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګزړن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګزړن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې.
از موږ اغلا مشال رادیو خوري د نړۍ د مرستندوی ادارو اتحاد آکسفیم د تیر ګل په ورځ په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانیست پر مهال د عدد مساوات وایرس تر سترخط لاندې راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د نړۍ په اړبونو انسانان د معاشي بدحالي او د غربت تر کرښې لاندې غورځولې دي. په ورته د پاکستان د مزدوران اتحادیه وایي چې د دې غربت له امله په تیر اوو میاشت کې یوازې په پنجاب صوبه کې سلګونه مزدوران په خودکشي مجبور شوي. حکومت وایي چې د احساس پروګرام له لارې د ټولنې له غریبې طبقې سره نقد مرستې روانې دي او د روان کال لپاره د احساس پروګرام لپاره 180 اربع روپۍ مختص کړي دي. په دې نور حال مسجد بابر کوي.
د نړۍ د شلو غیر حکومتي امدادي ادارو اتحاد آکسفیم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وبایي صورتحال له امله په نړیواله کچه په اربونو خلک د لا نور غربت سره مخ شوي دي او د نړۍ غریبترینو خلکو ته چې د کورونا وبا کوم معاشي زیان رسولی د هغې پوره کېدل به یوه لسیزه وخت واخلي. د راپور له مخه دې معاشي بحران تر ټولو زیاته مزدورکاره طبقه زیانمنه کړې. دا چې د دې وبا له کبله رامنځته شوي معاشي صورتحال په پاکستان کې مزدوران څومره اغېزمن کړي دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د جنورۍ په 26مه د پاکستان مزدور اتحاد مرکزي چیرمین مظفر قادری مشال ریډیو ته وویل د وبایي صورتحال او ټولبند تر ټولو زیات هغه مزدوران په خودکشانو مجبور کړي چې دیاړای وي کولې.
وجه غربت، ګر مې روټي نه او بچي
خانه کې لپاره. وجه څه ده؟ غربت دی. د چا په کور کې ډوډۍ نه وي، بچي خوراک درڅخه غواړي او هغه مزدوري نس کولای، نو هغه به د خودکشي علاوه بل څه کوي. له ماشومان سره مخامخېدل ډیر ګران کار دی. تقریبا په هر ضلع کې له 30 څخه تر 40 پر کسان داسې دي چې د غربت له وجې ځانونه وژلي دي. داسې 2-3 پوره کورنۍ هم شته چې د ماشومان سره یو ځای خودکشي کړي دي. یوازې په پنجاب کې د دې خودکشانو شمیره 800 او زیاته څخه زیاته زور پورې ده.
د عدم مساواتو وایرس د سرخط لاندې د آکسفیم دا راپور د تیر ګل پورر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې په ورځ جاری کړل شوی و. د راپور له مخه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې وبایي صورتحال له امله په غربت کې د لا نور زیاتېدو امکان په ګوته کړل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایشیا لپاره د آکسفیم ادارې د سیمایزي مبارزې او کمپاین منیجر مصطفی تالپور وویل چې په اصل کې د دې راپور مرکزی نقطه په نړۍ کې د کورونا وبایي صورتحال لامل د غریب او امیر ترمنځ فرق زیاتېدل دي او پاکستان کې هم دغه فرق زیات شوی دی.
په پاکستان کې داسې کومې مشخصې یا رسمي شمیرې خو نشته، خو د تیر کال جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي وو د کورونا وبایي صورتحال له امله چې کوم اقتصادي او معاشي صورتحال رامنځته شوی، نو د دې له وجې به په پاکستان کې هغه خلک چې روزانه یې 300 روپۍ ګټلې او شمیره یې څه د پاسه 1 کروڑ ده، دوی به نور زیات غریبانان شي او هغه 3.8 کروڑ خلک چې یومیا 1500 روپۍ ګټه کوي هغوی به د دې اقتصادي صورتحال له امله نور ډېر غربت سره مخ شي. دغه همره خلک وار له مخه په پاکستان کې د غربت سره مخ وو، نو د یوې محتاط اندازې له مخې 8 تر 9 کروڑ پورې پاکستانیان به د لا ډېر غربت سره مخ شي.
د ده په خبره دا احتمال شته چې په پاکستان کې به د امنیت ستونزې لا ډېرې زیاتې شي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د آکسفیم د راپور د جزئیاتو سره متفق دی چې د کورونا وبایي صورتحال له امله اقتصادي بدحالي زیاته شوې، خو د ده په خبره د دوی حکومت د غریبو خلکو سره د عربونو روپو مرستې کړې دي.
احساس پروگرام جو پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے جس میں 187 بلین روپیز اس سال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے جس کو پوری دنیا پریز.
یو خود احساس پروگرام دے چھ حکومت شروع کرے دے دروان کال لپارا مو دغه پروگرام لپارا 100 یا 1000 روپے مختص کرے دی. د حکومت دا اقدام ٹھولے نڑے سٹائل دے دے پروگرام پر لڑکے خلکو ته نیغ په نیغه د نقدو پیسو مرستې ورکول کیږي. بل دا چې د دې پروګرام لپاره په صحیح توګه د حقیقي مستحقینو په فهرست او په شفافیت ډیر کار شوی دی چې نړیوال بانک او نورو ادارو ستایلې دي. د حکومتي اقتصادي تګلارو له کبله په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د لویو صنعتونو په پرمختګ کې د 8 تر 9% پورې زیاتوالی راغلی. دا په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو زیاته اضافه ده او په خاصه توګه چې د رختونو کوم صنعت دی هغه کارخانې د مزدورانو کمښت سره مخ دي، ځکه چې زموږ د هیواد د مزدورانو زیاته برخه د رختونو صنعت کې کار کوي. او زه دا ویل غواړم چې د دې وبا له امله څومره زیان د نړۍ اقتصاد ته رسېدلی، د حکومتي پالیسیو له کبله د پاکستان اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسېدلی.
صنعت سے وابستہ مزدور ہے، وہ تو ٹیکسٹائل سے وابستہ، دنیا کی اکانومی سے اتنا فرق پڑا ہے.
د آکسفیم ادارې د مصطفی تالپور په خبره په پاکستان کې غربت لمخ کې هم موجود وو، خو د دې وبایي صورتحال له وجې د روزمره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې ګرانۍ، بیروزګاری، د بهرنو او کورنیو مالیاتي ادارو د قرضو قسطونه ورکولو د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسولی چې له وجې په غربت کې لا نوره اضافه شوی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د خیبر پرتنخوا د سواد پر لور د سواد په عدالتونو کې د حکومت لخوا جاری کړل شوی وړې سټامپ پیپرې د تیرو 3 میاشتو راهیسې نسته، چې له وجې زیاتره زده کوونکو ته مشکلات او په ګرانه بیه سټامپ پیپر اخیستو باندې مجبور دي. د سواد ډیپټي کمشنر بیا بل خوا وایي چې په دغه غړې ګامونه پورته کړي او ډیر ژر به عدالتونو ته سټامپ پیپرې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف په ضلع کچهری کې د جانب کالج زده کوونکی تیمور احسن چې د کالج لپاره اقرارنامه لیکلو ته ورغلی وایي چې د تعلیمي ادارو لخوا اقرارنامې لیکلو لپاره ارسان سټامپ پیپر نشته، نو ځکه د مشکل سره مخ دی.
د ایس او پیز لپاره زما سټامپ پیپر به کارو،
نو هغه به 30 روپے ملاویږي او د سټیشن او دار سره 100 روپے باندې پریوزي نو زل ته بډه ټول عدالتونو کې وګرځیدم هر دکاندار بس لړم نو ټول وای چې 200 روپے نه کم سٹام نشتی زم سره نو او هغه باندې چې هغه کوم سټیشن او هر څو کې نو 300 روپے خرچه به راځي نو موږ خو خپل لګه او زمو والدین چې کم دینه هغه موږ د پاکټ منی راکې نو کزم خو خپل سامان نشتی
په عدالتونو کې سٹام پیپرې خرڅون کې بدر زمان وای چې د سواد په وو تحصیلونو کې تر سړي شتون زیات عدالتونو کې د 1300 میاشتو داسې واړه سٹام پیپرې نشته حکومت د 100 روپو نه کم سٹام پیپرې ختم کړي دغه د حکومت لخوا مستند دستاویزي کاغذ دی چې پرې بلا خلق لوزنامې راضینامې او زیات تر زده کوونکي تعلیمي دستاویزات لیکي
جره ورکوټ سٹام چې په پنجاب کې شته په سند کې شته په بلوچستان یا زموږ د ملک په نورو علاقو کې شته زموږ په صوبو کې ولې بند دی پدې باندې خامدن زیات یو دوه زیات خبره نه ښکاري چې یار 40 روپے بس یو شي غریب ته تکلیف ته غریب په بوج باندې په جیب باندې بوج دی موږ حکومت ته خواسته چې یار دا څنګه چې په نورو صوبو کې دا کم مالیت والا سټامونه شته نو دغه شان دی 75 روپے پورې 20 نه والا 75 روپے پورې سټامونه دي دلته هم سپلای بایل کې کم چې دوه کال نه بند ده او د 100 روپے سټامونه چې فلال شاټ دي نو هغه دی د خلکو ته کوروي
په دا غړو چې کله سرکاري سټام پیپر جاري کوونکی محکمې خزانه چارواکو څخه پوښتنه وکړه نو چا هم په ریکارډ جواب نه ورکوه خو باز چارواکو ویل چې دوی بیا بیا حکومت ته دغه لپاره ارزي لیږلې وروسته مو د سوات ضلع انتظامیه مشر ډیپټي کمشنر جنید خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي ویل چې په دا اړه به ذمهوار راغواړي او د قانون مطابق پوښتنه به ترې کولی شي
یو خو د دې تحقیق وشي چې دا ولې ختم شوی دی او بای وخت ارین شوی ولې نو او ورته سیم ټایم چې دا به څومره ټایم کې اریج شي او داسې کم قسمه ذمہ داریاں موږ خلکو ته ورواچو چې دوباره داسې قسمه نوبت را نشي نو دې ته لکه یو خو هغه چې زر تر زره سم پیپر یې هغه شي خو بل دا چې دویم ځل داسې ایونچوالټی راځي نو چې هغې ته پراپر سدباب شوي
د سواد سټام پیپر پروشو لخوا معلوماتو تر مخه ټوله ضلعه کې د 1200 سرکاري او په لسګونو د شخصي کالجونو کې په زرګونو زده کوونکي هلکان او جنکۍ د ارزانې بیې سټام پیپرو نشوالي له وجې مجبوره دي چې د ګرانې بیې سټام پیپرې واخلي او کار پرې روان کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ
زموږ غل مشال ریډیو خوري یوازو د افغانستان د خوست ولایت پر لور افغان چارواکي وایي چې خوست ښار به د اوس پر تله درې برابر پراخ او په عصري بڼه جوړ سي یاد ښار چې شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان سوی د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼې ګوڼې په پرتله کوچنی دی او دې حالت د ښار د پراختیا مخه نیولې ده چارواکو دا څرګندونې په دې ولایت کې د کارموندنې د برنامې په پیل غونډه کې کړې دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي د ول د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کال وخت ونیسي شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیات اندازه پانګه ونه وکړي
خوست ښار درې چنده لري یو څه څومره کار لرو دا په دوه چنده نه درې چنده وکیږي په اوله قدمه کې او د دې لپاره زمینه برابره ده پلان موجود ده پیسې ورته موجود دي اراده موجوده ده ځوانان مشران موجود دي او د فوسکیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده چې اوسه ټولې زده جوړوم
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې 8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1.25 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځای شوو مهاجرینو همداشان د خوست خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بېساری ګام.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړې ژمنې همواري یاد کړې او د دوی د کړو ژمنو د پرې کېدو غوښتنه یې ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسو هر پروګرام چې دی خوست د انکشاف لپاره د خوست د کارمندانو په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلانګزاري کوي تطبیقول یې موږ کوو. درته
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څه ناڅه فرصتونه برابر شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس ستاسو پام د لوبو په اړه د راپور په لور راګرځوم. زو د پاکستان کراچي ښار ته. د جنوبي افریقا کرکټ لوبډله 14 کال وروسته پاکستان ته تللې ده او دا وخت د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ رومبي ټیسټ لوبه په نېشنل سټیډیم کراچي کې روانه ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ویاند اماد احمد حمید وایي چې په پاکستان کې نړیوال کرکټ یو ځل بیا روان شوی دی. په دې اړه نور معلومات له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي راکوي.
جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈالا 14 کال رستو پاکستان تا رغلی دا او دا پاکستان او دا جنوبی افریقی کرکٹ لوب ڈالو ڈمبئی ٹیسٹ سیالی پا نیشنل لوب غالی کراچی کی روانہ دا. دا پاکستان کرکٹ بورڈ ویان اماد احمد حمید وائی چھپا پاکستان کی نڑیوال کرکٹ بیرتا روان دے.
اف کورس یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ
اماد حمید وائی چھپا پاکستان کرکٹ بورڈ لپارا دا یو ڈیرا گٹا کامیابی دا چھپا پاکستان کی پا نڑیوال توگا ٹیسٹ کرکٹ ہم بیا روان شوے دے. دا سری لنکا د بنگلہ دیش د کرکٹ لوبغاړو نه رستو د جنوبی افریقې د کرکٹ لوبډلې دا دوره ډیره ښه خبره ده. موږ د جنوبی افریقې کرکٹ لوبډلې ته د امنیت د پاره ډیر ښه تنظیم کړی دی.
افریقا کو ایک سکیورټی ټاپ لیول کی پرووائډ کی جائے، ان کو هر قسم کا کمفرٹ دیا جائے.
د جنوبی افریقې د کرکٹ لوبډلا د 14 کال راسه زیات وخت رستو پاکستان دوره کوي. د دینه مخکې د جنوبی افریقې کرکٹ لوبډلا په ستمبر اکتوبر کال 2000 کې د پاکستان سره لوبېدلې وه او 14 کال رستو د جنوبی افریقې کرکٹ لوبډلا د دو ٹیسٹ سیالو او د 3 T20 سیالو لپاره پاکستان کې ده. د جنوبی افریقی کرکټ لوبډلا د جنوري په 18 کراچۍ ته راغلی. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د پاکستان او جنوبی افریقی کرکټ لوبډلو ډومبئی ټیسټ لوبا په نېشنل لوبغالی کراچۍ کې د 16 جنوري نه روانه شوه. دا دویمه ټیسټ سیالي به په 14 فروری راولپنډی کې او 3 T20 سیالۍ به په 18، 14 او 16 فروری په لاهور کې کیږي. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ میاشتې کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا کرکټ په لوبډلو وسلوال برید شوی وو. د هغې وروسته پاکستان ته د نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه. خو بیا په کال 2018 کې د زمبابوې، په کال 2019 کې د سریلنکا او په کال 2020 کې د بنگلادیش کرکټ لوبډلې پاکستان ته راغلې وي او بیا د پاکستان سپر لیګ په سیالو کې هم ځینې نړیوالو لوبغاړو برخه اغستې وه. د جنوبی افریقې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته پراتګ د ټیسټ کرکټ پخوانی لوبغاړی عبدالرحمن وایي،
سب سے پہلے تو ویلکم ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم جو پاکستان آئی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے.
چھ ساؤتھ افریقی کرکٹ لوب ڈلی تا ہر کلے وایو چھ ہغوی پدی سخ وقت کے دا نڑیوال کرکٹ لپارا راغلی تھی. دا ساؤتھ افریقی پا کرکٹ لوب ڈلا کے ڈیر زاڑا لوب گاڑی دی. پاکستانی لوب گاڑو تروسا پورے خلوبا اکڑا. دا کرونا وائرس دا مخنیوی لاملا دا کرکٹ دا لوبی پا وقت دا کرکٹ میں نوالو تا دا لوب گالی تا درا تک اجازت نشتا. پاکستان کرکٹ بورڈ چارواکی او دا سن پولیس وائی کہ دا ساؤتھ افریقی کرکٹ لوب ڈلے دا امنیت او دا لوب په وخت د کراچۍ نېشنل لوبغالي د امنیت لپاره 15,000 پولیس په ډیوټي کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه سپتول شي 00 سلور سو شل 2 سو دریاویا شپک سو وسلویخت سلور سو شپک نوی